د غرمې 12:13 دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس فرشتي جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې زرغون کلی یا گرین ویلج ته نږدې په 14 کې د مړو شمېر 14 تل ور سوی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د کابل یو شمېر خلکو نن په کابل بای کې د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرنیت به له هغه ځایه بلې سیمې ته وایستل سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې وسوال طالبان په افغانستان کې پر ملکي خلکو په حملو بشری ضد جنایت کوي. غنی نن په یو بیان کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي دي چې وسلو د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسوالو طالبانو جګړه یو بشری ضد جنایت دی. هغه ویلي چې د وسوالو طالبانو واګي له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي. په کابل کې د بیګنی حمله مسولیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. د امریکا د سنا هغو غړو چې روسیه د ورتګ بندیز ور باندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر کوي، خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو یو پلاوی سیمې ته روان دی. او په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جورجی ګخاریا د صدر اعظم چوکۍ ته وړاندې کړی دی. د ګرجستان مخکنی صدر اعظم ماموکا بختادجی تر یو کال کم وخت کار وکړ او پرون یې استعفا وکړه. بختادجی وویل چې کوم ماموریت چې ورته ټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب ولسوالۍ نلی کې خوله دی وکړي چې افغان حکومت په هغه څه اکتفا وکړي چې د خلیلزاد په مشرۍ ترسره شوي دي. حمیده اتله له غزنی نلی کې طالبان چې خپل ناروا جنگ ته په افغانستان کې د امریکایانو د شتون په پلمه مشروعیت ورکوي، نو بیا ولې له امریکایانو سره اوربند کوي او افغان وژنې ته دوام ورکوي. نوریا سلطانی د زابل له شاجوی ولسوالۍ نلی کې طالبان د هیڅ ځای د نیولو توان نه لري، نو ځکه خپلو وحشي او رانکارو اعمالو ته د عامه اذهانو د خرابولو په مقصد دوام ورکوي. او اتل لغمن نلی کې د کابل د تیرې شپې حملې دا وښوده چې د دولت مخالفین نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او د هم د خبرونې په پای کې روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما وگم جوارخیل، خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد زردی یا هپاتیتیس صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سیب صدیق کاکن مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از این که دکتر سیب صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده است با هم میشنویم. زردی یا هپاتیتیس که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتیتیس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. آقای فریدالله عمری، دکتر فریدالله عمری در مورد زردی سیا چنین می گوید:
هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا عبارت یک بیماری حاد، ساری، ویروسی و یک مشکل 30% تمام دنیا می باشد و همچنان قابل یادآوری است که تعریف هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا همراه با هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام زردی سفید هیچ فرق ندارد. اما سبب یا عامل مریضی بیماری زردی سیا هپاتیتیس بی که است، این عبارت هست یک ویروس دینه است که این ویروس در جنتایت دارد قطر دارد و از فامیل هپاتیتیس ویروس می باشد و همچنان قابل یادآوری است که عامل یا سبب هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام عامل یا سبب زردی سفید عبارت از یک ویروس یا آرنه است که ویروس در حدود 72 نانومتر قطر دارد.
دکتر فریدالله عمری میگوید زردی سیاه یا هپاتیتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. به اساس معلومات وزارت صحت عامه زردی یا هپاتیتیس 5 نوع می باشد. هپاتیتیس ای، بی، سی، دی، ای که گفته می شود عمدتا جگر را مصاب می سازد. دکتر فریدالله عمری میگوید تب، بی اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاهی زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علایم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. به گفته دکتر فریدالله عمری، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیاه، حفظ صحه خراب و انتقال میکروبی این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیاه می باشد. دکتر فریدالله عمری در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید:
انتقال هپاتیتیس بی یا به اصطلاح هم زردی سیاه به اصطلاح به 4 طریقه تقسیم میشه. انتقال اول از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی یعنی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم، سوم انتقال از مادر به مادری که مصاب به هپاتیتیس بی باشه به طفل، و چهارم ها طریق وسایل شخصی. تو این راه انتقال هپاتیتیس بی شو، لیکن هپاتیتیس بی تو میگن که اول انتقال از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم امکان دارد، لیکن با فیصدی بسیار کم یعنی ندرتن. و از همچنان در قدم سوم انتقال از مادر به طفل امکان دارد، لیکن باز هم ندرتن. و چهارم هم انتقال از از وسایل شخصی میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال دارد.
دکتر فریدالله عمری میگوید با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتیتیس یا زردی سیاه جلوگیری کرد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدی خپرونه کې واوري.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. دکتر سیف صدیق کاکر به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد زردی یا هپاتیتیس معلومات دهید.
ډیر زیات مننه، سلامونه، احترامات او نیکی هلې وګمې خورتا سیتا او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اها مننه مهرباني وکړئ ډاکټر سیف.
تور زیړی یا هپاتیتیس بی دا د ځیګر د التهاب څخه عبارت ده. د ځیګر د وایروسي التهاب څخه عبارت ده. مخکې د دې چې په هپاتیتیس یا په تور زیړی باندې وغږیږو، لومړی به د ځیګر په وظایف باندې وغږیږو. ځیګر څه شی ده، چیرته واقع ده؟ ځیګر د هضمي سیستم له عضو څخه یوه مهمه عضو ده چې د غذایي موادو په هضم کې، جذب کې او د هغوی په فلتر کولو کې رول لري. هغه غذایي توکي چې په میده او کولمو کې هضمیږي هغه د ځیګر د لارې څخه ځیګر ته ځي. په ځیګر کې کاغذ غیر ضروري مواد چې په دغو درملو کې په دو خوړو کې شته دي، هغه زهري مواد د ځیګر په واسطه باندې له خوړو څخه پاکیږي. بل مهمه وظیفه د ځیګر چې دا هغه د صفرا جوړول دي. صفرا په ځیګر کې جوړیږي. کله چې په ځیګر کې صفرا جوړ شي هغه د صفرا کسوړی ته راځي، او بیا کله چې موږ غذایی توکي وخورو، خصوصا هغه غذا چې شحم ولري، نو د شحم هضم چې ده هغه د صفرا په غاړه باندې ده. نو کله چې شحم وخوړل شي د صفرا په واسطه باندې په هضمي سیستم کې دا جذبیږي. بله مهمه وظیفه ده ځیګر چې دا هغه د ګلوکوز، هغه اضافه ګلوکوز چې په وجود کې په مصرف باندې نه رسیږي، هغه د ګلایکوجن په نوم باندې یو ماده ده چې د ګلوکوز یو ذخیروي شکل ده، هغه په ځیګر کې جمع کوي. همدارنګه کواګولیشن فاکتورونه یا د وینې د درولو د لخته کولو فاکتورونه دي چې دغه فاکتورونه پروټینونه دي، هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي. د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي او ذخیره کیږي. همدارنګه غیر اضافي پروټینونه چې په وجود کې جوړیږي یا د بیرون څخه اخیستل کیږي هم د جګر په واسطه باندې جمع کیږي.
بلې ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستان به پته مې او دوستانو ته به وخت ورکړو چې دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي زموږ نه. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې هم د اوس موږ سره د تلیفون په کرښه باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. بریا السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام خورکی خیر خیر ده.
شکر ده خیر و خیر ده. الله فضل ده ستاسی ده سلامتی ها پهیل خاقله تو خیب خیر رقلی.
من انا دکتر ساتم زنگوری سلامون او را اندیکوم او را سلاغه زخمی ده پشتنه ده یو خسید از دیگر مرت تاریک نوزمور لگمانه ده سکی ریسی مرین او ارتوائی او پاسی که با دیگر کسو ارتوائی نو دارت تاریک که او بل نه د زخه د پښتنه د سي تور جړای واکسین لري نه لري او دا ساري مرض ده او يرسي ده کنه ده د یو انسان د خپل تنقل کیږي دا زما پښتنه وي په ډیر احترام.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه نوٹ کړلې
مهرباني وکړئ. ډیره زیاته مننه چې اړیکه دی ونیولا. تاسو سلام وایم. زیګر یا زیګر یا دوی بل سن واخیسته اینه او زیګر یا اینه یو خبره ده. صرف هغه اصطلاحات دي مختلف اصطلاحات ورته کارول کیږي. اینه چې د هضمي سیستم یو مهمه عضو ده د خېټې په پورتنۍ او ښي طرف کې واقع ده. دوه لوبونه لري، یو ښی لوب ده بل چپ لوب ده. وظایف مخکې وویلې چې د ټولو مهمه وظیفه یې هغه د اضافي خوړو چې وجود ته پکار نه دي د هغې جمع کول دي، هغه درمل چې موږ خورو د هغې هغه زهریت ختمول دي، هغه خواړه چې موږ خورو د هغوی هغه زهریت ختمول دي. د تور زیړي دپاره خصوصا د هیپاټایټس بي دپاره واکسین شته ده. تقریبا د شلو کالو څخه زیات وخت کېږي چې دغه واکسین راوتی ده. د ماشومانو دپاره هم شته، د لویانو دپاره هم شته ده. دوز یې په دې ډول باندې ده، درې ځله دغه واکسین کیږي، نن کیږي، یو میاشت پس کیږي او په شپږمه میاشت باندې کیږي. هیپاټایټس بی ساري ناروغي ده، ډیره زیاته ساري ناروغي ده. د مختلفو لارو څخه انتقالیږي، خو مهمه لاره یې د وینې د انتقال د لارې څخه د هغه ناروغان چې په وارډ کې بستریږي او د وینې د بانک څخه وینه ورته راوړل کیږي. او هغه وینه که په تور زیړي د تور زیړي په میکروب باندې اخته شوي وي، نو د دغې لارې څخه میکروب له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. همدارنګه هغه مورګانې چې تور زیړی ولري، د تور زیړی په مزمنې ناروغۍ باندې اخته وي، د ولادت په مخ کې کله چې مور خونریزي کوي، دغه وینه د ماشوم د سالم ماشوم وجود ته داخليږي او هغه میکروب چې د مور په وینه کې وجود درلوده هغه ماشوم ته انتقالیږي. له دې څخه علاوه هغه څوک چې غیر ناروا جنسي اړیکې نیسي، هغوی ته هم دغه میکروب زیات متوجه ده، په زیات ډول باندې دغه خلک ور باندې اخته کیږي. همدارنګه معتادین چې دي، هغه څوک چې درمل استعمالوي، د رګ د لارې څخه استعمالوي، چوندوی یو سیرنج استعمالوي، یو سیرنج په څو کسانو ته استعمالیږي. نو که چېرته یو کس د دغه معتادینو څخه په هیپاټایټس باندې اخته وي، دغه نیډل د تور زیړي په میکروب باندې ملوث کیږي او روغ معتاد ته انتقالیږي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم لرو، یو بل اوریدونکي ور واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
ډیر زیات مننه او جنې خوشین نبی ولاد زابلی دا واخل غزمنه.
ډیر ښه نبی الله زابلی، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون ډاکټر را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړه.
ډیر زیات مننه کوم خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام او تر څنګ دی هم ډاکټر صاحب. تور جړای په نارینه وو کې که په ښځینه وو کې ډیر پیدا کیږي همدا مریضي. او بل دا چې که چیرته یو مېرمن په تور زیړي اخته وي، که د هغه مېرمنې په ګېډه کې ماشوم وي، آیا کېدای شي هغه ماشوم هم ورسره په تور زیړي اخته وي؟
مننه. ډیر مننه نبی الله زابلای. په تمه اوسه ډاکټر صاحب د پښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابلای صاحب ډیره زیاته مننه. د تور زړی ناروغي هغه سرویګانې چې شوي دي په نارینه وو کې زیاتې دي، چون نارینه زیات وخت له کور څخه بهر وي، له زیاتو تکلیفونو له زیاتو کړاوونو سره مخامخ دي، نو په دوی کې د تور زړی ناروغۍ زیاتې دي. بل زابلی صاحب وویلې چې که ماشوم د مور په خېټه وي دته د تور زیړی انتقالیږي. هغه وخت چې ماشوم د مور په خېټه وي تور زیړی نه ورته انتقالیږي. ماشوم له تور زیړی د وایرس څخه په امان ده. خو کله چې مور ولادت کوي په دغه وخت کې مور د مور چې کومه خونریزي کوي دغه وینه ماشوم ته انتقالیږي. د ولادت په وخت کې له مور څخه ماشوم ته بیا دغه تور زیړی انتقالیږي.
بله ډیره زیاته مننه. انشاءالله د خپلو پوښتنو ځواب واخیست. نور اوریدونکي هم شته. السلام علیکم. حمید الله زدران د خوست نه پخیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب صدیق کاکا تر سره سټوډیو کې میلمه ده. ستاسو پوښتنو ته د تور زیړی په اړه معلومات درکئ، ځواب درکئ. مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه هو د سټی صاحب نه دا غواړم چې یو انسان کې تیر درای وي دا او زنانه کې څه تل زنانه وي دا زنانه ته د زړه چې ورپوري کېږي نه دا کوم پاریس لري کنه لري په بل بل نه دا پوښتنه چې تل زړه سری دا یا نه دا سری کوم وختونه پیدا کېږي نه پیدا کېږي دا د برکت باندې ته معلومات راکړي.
ستاسو پوښتنو ته به ډاکټر صاحب ځواب وایي. تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو مینه باندې
زدران صاحب اغه څومره سیړنې چې شوې دي تور زیړې د مل خاون څخه میرمنې ته نه انتقالیږي کې انتقالیږي کچیرته زخم موجود وي موجودیت ولري کچیرته د جنسی ساحه کې تخرشات موجود وي یا په خوله کې زخمونه موجود وي د لاړو څخه تور زیړی هم انتقالیږي د سیمن د لارې څخه هم تور زیړی انتقالیږي د وینې د لارې څخه انتقالیږي تور زیړی د جنسی فعالیت سره د هغه جنسی فعالیت چې محفوظ جنسی فعالیت ده په دوا په د یوې جوړې ترمن سره رسیږي نو په زرو ناروغانو کې یو ناروغ ته تور زیړی انتقال شوی ده نو له خاون څخه ښځې ته تور زیړی ډیر زیات کم انتقالیږي خو بیا هم ښه خبره ده چې خاوند او میرمن پوره احتیاط وکړي او بل پښتنه دا و چې تور زیړی ساري ناروغي ده هو بالکل تور زیړی په زیاته پیمانه باندې ساري ناروغي ده خو که خبره ده چې تور زیړی د واکسین راوتای ده دغه واکسینونه که څوک په کور کې د تور زیړی ناروغ ولري کوي نه لري هر څوک باید د تور زیړی واکسین واخلي درې ډوزونه کیږي په شپږو میاشتو کې کیږي او قیمت یې هم کم ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. شنوندای دیگه ما روی خط هستن که میریم به شنوندای دیگه ما. بله سلام.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې. په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم راته ووایاست. د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
محمد کریم د کندهار سره په تماس کې مې کېږي. سلامونه درته وایم.
وعلیکم السلام محمد کریم له کندهاره. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه د ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم او یوه دانه یو پوښتنه ځین لرم. زه خپل مثال خوي مانا ولد دی او په د جمهوریت و روختون کې دی. مانا دا ډاکتران غټ غټ ډاکتران خو ته معلوم دي مثال خبرې زما دا پښې خو دې دا د کو ډاکټر او شي چې بیا انده د پاره زوار سم د بډیر مې رواني او کومه کې ما سره.
ښه محمد کریم خان متاسفانه چې جمهوریت روغتون کې د اردو پیډي یا د هډوکو بخش نشته ده دغه تخصص او دغه ډاکټر صاحبان په وزیر اکبر خان روغتون کې دي. که بیا هم راغلي څوک به پیدا کو یو ښه ډاکټر باندې به دي دلته جمهوریت روغتون کې وګورو.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي برا واخلو. بله السلام علیکم. السلام علیکم.
بلې وزمې خورې سلامونه تاسو وړاندې کوم. دا د
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم کراته ووایاست. که څه هم دوستان به مو پیژني خو بیا هم یو وری تکرار کړئ او خپل پوښتنه بیا له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ.
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اورېدونکی
بله قریص پشتون مهربانی وکي خپل پښتنه مطرح کړي قریص ماشاءالله تاسو غونډې پښتنې د خبرونې مطرح کړل نو بس تاسو ته ځوابونه ووایي او نور دې پتام وي تاسو پتام اوسئ قریص صاحب ډېره زیاته مننه له پښتنه مو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
قریص پښتون ته ښه ځانګړي سلام وایم واقعا چې د ازادي راډیو یو دایمي اورېدونکی دایمي همکار د کور ودان واقعا چې د ازادي راډیو هر خبرونه اورم قریص پښتون وته یو زنګ خامخا
ورته
راوي قریص پښتون د جنسي اړیکو د لارې څخه هغه جنسي اړیکې چې محفوظ وي هغه جنسي اړیکې چې په یو فامیل کې وي د یوې جوړې ترمنځ وي د هغې څخه د انتقال هغه چانس ډیر کم ده خو هغه څوک چې ملټیپل سیکشوال پارټنر لري هغه څوک چې له ډیرو سره یو کس ده له ډیرو سره جنسي ناروا اړیکې نیسي په دغو کې د تور زیړي د انتقال خطر ډیر زیات ده بل پښتنه مودا چې له شیدو د لارې څخه انتقالیږي تور جړې ماشوم ته نه د شیدو د لارې څخه د مور د شیدو د لارې څخه ماشوم ته شیرخوار ماشوم ته تور جړې نه انتقالیږي بل پښتنه مو د درملنې وا څنګه درملنه وکړو هپاتایټس بی دوه ډوله ده یو اکیوټ هپاتایټس بی ده یا هارت هپاتایټس بی ده او بل کرانیک یا مزمن هپاتایټس بی ده اکیوټ هپاتایټس بی شپږو څخه د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي په دې وخت کې ناروغ ته هیڅ درملنه ضرور نه ده ناروغ د سي د زکام غونډې علائم لري ناروغ ته په دې وخت کې په اکیوټ حالت کې په دغه حالت کې ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي خستګي ورته پیدا کیږي ناروغ ته دل بدی پیدا کیږي ځینې وختونه استفراقات هم کوي د خېټې په پورتنۍ خې برخه کې چې د ځیګر واقع ده دغه د ځیګر ساحه درد کوي کله ناکله ناروغ ته اسهالات پیدا کیږي ځیګر که په دغه ځیګر په دغه وخت کې پړسېدلې وي ناروغ ته بشتهایي پیدا کیږي او کېدای شي چې د ناروغ د ادرار رنگ هم تور ووري نو په اکیوټ حالت کې په حاد حالت کې چې د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي په دې حالت کې ناروغ ته درمل نه ورکول کیږي ناروغ ته په کافی اندازه باندې استراحت ورکول کیږي ناروغ په دغه وخت کې زیات فزیکی فعالیتونه ونه کی په زیات اندازه باندې مایات باید واخلي خواږه باید په زیات پیمانه باندې واخلي هغه درمل لکه اسپرین شو پاراستامول شو هغه درمل چې د ځیګر د پاره زهر دي د ځیګر وظیفه خرابوي په دغه وخت کې دغه درمل باید وانه خېستل شي او په زیات اندازه باندې له خوږو خوړو څخه استفاده وشي
بله مننه ډاکټر صاحب امبل اوریدونکو برا واخلو چې د هڅوي السلام علیکم
پښتنه مې ډاکټر صاحب محترم نه ده تاسو استاذ ټول اوریدونکو د سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام بلې غږ د سیدې مهرباني وکړئ اول خپل نوم راته وایاست او دا راته وایاست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده بیا نو خپل پوښتنه مطرح کړئ
بخصوص ولایت د صبرای ولسوالۍ د خلبسات بازار نه تلخان زرغون
تلخان زرغون د خوست ولایت نه ډیر ښه په خیر راغلې مهرباني وکړئ اوس نو خپل پوښتنه مطرح کړئ
پښتنه مې په داسې ده چې دغه تور زړی چې بعضې تصفیوي ټولنې چې بعضې ټولنو کې نشته دا څنګه په طبیعت کې رامنځته کېږي زما یواځنۍ پښتنه ده چې دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کېږي په بعضې کورنیو کې دا ستا نه خو دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کېږي کومې مریضۍ نه انتقالېږي یا کومې مریضۍ نه جوړېږي یا وجود کمزوری کېږي نه توانی کېږي زما پښتنه ده چې دا په طبیعت کې څه ډول رامنځته کېږي
ډیره زیاته مننه تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب لزان سره نوٹ کړه تاسو په تمه اوسئ مهرباني
زرغون خانه تور زیړی د تور زیړی عامل چې دا یو وایرس دا وایرس په خپل یو نیوکلیک اسید دا یو هستوی اسید دا یو ډیر زیات لومړنۍ ژوندۍ موجود ده بیا هپاتایټس بی چې دا د ډی ان ا ډی ان ا دا غ جینوټایپ او د هپاتایټس چې دا ار ان ا دا نو خدای پاک دا ډی ان ا او ار ان ا په هر ژوندۍ مخلوق کې ار ان ا او ډی ان ا شته نو دغه وایرسونه هم له ار ان ا او ډی ان ا څخه جوړ شوي دي نو کېدې شي دغه وایرسونه له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوي وي لکه څنګه چې د ایبولا وایرس دا نوې وایرس ته له حیواناتو څخه انتقال شو دغه شان نور زیات وایرسونه دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته قال شوی دی نو دغه وایرسونه چې دغه ار ان ا ډی ان ا د تور جوړی په ناروغانو کې تیار موجود وي د دوی په وینه کې په یو سی سی کې په یو ایم ایل کې په ملیونونو باندې دغه وایرسونه موجود وي نو کله چې د یو تور جوړی ناروغ څخه که یو سی سی وینه هم منګه واخلو نو موږ دغه ناروغ کس څخه په دغه یو سی سی وینه کې 10 ملیونه شل ملیونه تر ډیر شو ملیونه پورې وایرسونه دغه روغ انسان ته موږ انتقال کړل نو دغه وایرسونه په طبیعت کې موجود دی الله تعالی پیدا کړی دی
بله مننه ډاکټر سپ نور اوریدون کې همشته ور به شو یو بل اوریدون کې برا واخلو چې دې څوک دی السلام علیکم
سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب سلام باندې کوم جعفری د ټلیفون په لیکه باندې ملمنده
و علیکم السلام ښاغلی جعفری په خیر راغلی موږ سره ډاکټر سپ صدیق کاکړ ملمده مهرباني وکړئ ډاکټر سپ نه خپل پوښتنه مطرح کړئ
او مانه زیات د سادي څنګه ساده چې د دغه مرز فاکل کپریر مسو شو چې دایمه پرېز باندې پای څنګه وکي او بل پدې خو د تور جوړې کوم ژوندۍ انسان چې باز وخت مړی یا د امر سانه ملوري ژوندۍ سانه ملوري دا پښتنه ده
ام bale په تمه اوسئ تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د تور زیړی کڅوک په تور زیړی باندې اختوی د تور زیړی ناروغانو لپاره خاص پریز نشته دا خوخه خبره ده چې پروتین او شحمیات په کم اندازه باندې واخلي چون پروتین او شحمیات میتابولیزم په جګر کې تر سره کیږي نو کڅوک په زیات اندازه باندې خواږه وخوري نو په جګر باندې به هغه وظیفه د وجود وظیفه به کم شي ور باندې او پریز خو ما درته لی خاص پریز نشته خو هغه باید په زیات اندازه باندې واخیستل شي البته وقایه شته ده که څوک وکچا واکسین نه وکړي او په کور کې څوک د تور جوړی ناروغ ولري که خبره ده که کور کې یو څوک تور جوړی ولري او شل نفر فامیل په دې کور کې اوسي ګوند شل لپاره دی ټول واکسین وکي نو وقایه شته ده او کله چې څوک قربان یاخته شي نو که څوک په دې شپه ګمیاشتو کې دا وجود کولای شي په هاد حالت کې دغه تور جوړی میکرو په خپل لمن زبان یو سی خو بیا تقریبا د سی په هپاتایټس سی کې 50% ناروغانو کې تور جوړی مزمن کیږي او په هپاتایټس بی ناروغانو کې تقریبا د 50% پورې ډیر کم فیصدی پورې ډیر کم ناروغان مزمن حالت ته ځي نو د مزمن حالت بیا خپل معاینات دي خپل درملنې دي چې د داخلي یو متخصص ډاکټر صاحب پوره وخت ورکوي او دغه درملنه تر سره کوي
bale ډیر زیاته مننه یو لنډه بل اړیکه به هم را واخلو السلام علیکم
سلام علیکم سلام مسافر دې غفلی خو تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم د سره پرکټ څخه باندې سوالي حمیدی هم د کندهار والا سرګنده
ولسم سوالي حمیدی تاسو کولای شئ چې خپل فقط یو پوښتنه مطرح کړئ ځکه چې د خبرونه کم وخت پاتې دی مهرباني وکړئ
مننه ما د ډاکټر صاحب څخه د سنه د کله د کال نوې جریان د تسبلې مو سم راځي دا خپل وزن څخه 1500 ویله کار ما دا غوښنه څنګه ما په مرور د ما خو لا څه مشکل نه جوړیږي کته دا برابر نه ته ډاکټر صاحب جواب راکړي تم سره راځي ډیر خوشاله
سم bale تاسو په تمه اوسئ
خو ولي خان هر پسرلای ته 1500 ویله خیرات کوي ډیره خبره ده هر پسرلای ویله خیرات کوه کال کې 2-3 هم خپل ویله چاته خیرات ورکی د یو بل ناروغ انسان ژوند وژغوري صحت به د مور سره خوي او ذهن هم ور سره آرام شي ور سره او یو خیر او صدقه به دي شي وي او د یو بل ناروغ انسان ژوند به دي بچ کړي وي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی، خو یو ځلې به بیا دوستانو ته یادونه وکړو چې له کومو شیانو ځان ساتنه وشي او له کومو شیانو باید پرهیز وشي چې په دغې ناروغۍ باندې اخته نشو.
د تور جړی اخته کېدو چانس هر چاته زیات ده، تقریبا ډیر زیات فیصدی خلک په تور جړی باندې اخته دي. نو که اوسوک تور جړی نه لري، ادا سبا د لاړ شي خپل وینه د تور جړی د پاره مینه کی، د تور جړی درې واکسینونه کی گینن یو میاش پس او پښپګم میاش باندې واکسینونه کی، دغه واکسین دی واخلي. که څوک په تور جړی باندې اخته وي، دوی دې ځان نه کوي خپل درملنه دی شروع کی، ځکه د تور جړی ناروغان تقریبا د 15% ناروغان د زیګر سرطان باندې اخته کیږي، او که څوک درملنه وکړي نو بیا د ځیګر په سرطان باندې نه اخته کیږي. او همدارنګه د لاس مینځلو هغه فرهنګ او هغه کلچر دی عام شي، دغه هم د ویروس په د انتقال په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.